سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شي دی خبري خبرونه د موز فريده سوال د امیر احمد صفي د ټکنیکي چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي توماس ټوست وای افغاني خزه اونجونی چې په کور باندې نه دی ونه شي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي از تکړه ترلاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ټوست بیا په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر سړور خزو سره کېتلې دی او مهمه غوښتنه او مشاهده یې اوریدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي له کړهونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګ ویلي چې پاکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د دې هیواد لوی درستیز جنرال سید اسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. خغلی وست ویلي دي چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبرې وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغیزمن کړی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واوري او بارانونه وریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته ډېر کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوي دي. تر سلو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یوه برخې د روغتونو له امله تخریب شوي دي. دا غوش مونوم اپنشی توکو دروغ دو کسانو دا درملن پینز زر بستریز حمایوی مرکز نن پا کابل که پرانیستل شو. پرده مرکز پینز اوی میلون افغانی لگخ در اغلی دی. تالیبان وی چه دا افغانستان لبیل ابی لسی متخی شپار زر پنشی مواد دروغ دو کسان رغون کردی چی پینز زر یوازی دا کابل تخدی. دا غوش مونوم دا نشی توکو دا درملن دا مرکز دا پرانیستلو پا مراسیمو کوی دا تالیبان یوش مر چرواکو سر بیر دا ملگونو ملتونو استازو پا کابل که دا ترکیه چین و پاکستان دا سفرتون استازو هم برخه خیستی و. دا اوکراین پاوز وای روسیه دا اوکراین ختیز سنگرونو تا نویز وکون استویلی خود پام ورده پرمختگی نده کرده. دا اوکراین پاوز وای درستیز ننوی چه دخمن پلیمان و بخمود سیمو که خپل یرغریز بریدونه ندی در اولی. دا اوکراین پاوز هم درنگ ویلی ده چه روسیز وکونو دا دانست که سیم پا اودیاکا او نوو پاولو بانده هم بریدونه کرده چه نتیجه نده ور کرده بلکه خپل زوکونو تای دیر تلفات اخته دی. روسی دا غبریدونه دا سمحال زیاد کرده چه واشنطن اوکراین تا دو میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو دستولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو څخه باندې 2 سلنه برېښنایي موټرو چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. د دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به ټولې پټرولي او ډیزلي موټرې چې نه تولیدېږي د اروپایي ټولنې وژغورو دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت ته د حل لار ومومي. دا چې څه ډول حل لارو ته مومي وړاندې په خبرونه کې به په راپور او مرکه کې درته وایي. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري کچې کړکېچن شوی دی. دا چې ولی وړاندې په راپور کې به درته وایي. د دې تر څنګ د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته د پیازو بیه لوړه شوې ده.
پیاز څه کول ډېر قیمته دي. څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار چرسی.
د دې تر څنګ د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دا چې کومو برخو کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت څخه حل لار عمومي چې نجونې او ښځې د رامنځته شوو محدودیتونو په لومه کې پاتې شي. هغه محمد تازه په خپل ټویټر پاڼه افغانستان ته خپل وروستي سفر ته په اشارې سره لیکلی دی. په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو له لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لرې شوی، ملګري ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لاره ومومي چې افغان نجونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصت په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به بیرته ښځو ته اجازه ورکړي چې په نادولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس دې خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د ښځو لپاره تګلاره جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسول او هغه دا چې ښځې د نورو حقونو درلودلو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیرونی د مارتن ګریپتس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې دی وی تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه د دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دی ویلي. له دې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم کابل ته سفر وروسته ویلي و چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو د دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه ده اخیستي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بې رحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډېری مسلمان میشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوی. اغلی امیری نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښنه لري او په خبري دوی یوازې د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته سم دستي د نجونو په وړاندې لښپګم ټولګیو پورته د خونځي او دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لار ومومي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلی، خو دغه خوشبیني په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو لفعل قمر نیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړه افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پاره کړل چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بالخصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي او موږ باور یو چې دوی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې شي. نو په دغه یو جمله باندې یو ډول مایوسي خپره سو په ښځو کې چې آیا بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواری خودل کیږي، ولې یو جدي زمونږ د برخلیک په پیسې کې ولې یو جدي اقدام ونه شو، ولې د سیده طالبانو د خوا څخه یو د یو تاییدي یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خپره نسوه؟ دا څه رقم ناسته وه؟ دا څه رقم یو د دوی لاسته راوړنه څه شی وه د دې څخه؟ دا یو ډول ټول خوند یې نورم ناهیلي کړلې، ناامید کړلې، په امیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بلې اخلي نیاسي، طالبان ولې د خزو د کار کولو مخنیسی تاسو لدغه حالت څخه برداشت کوي؟
افسوس دلته د چدوې د غولې نه بیانې موږ نه پویږو چې د دې خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ جبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دې باندې تحمل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي. شاید زما په حقیسته باندې من حیث د یو میرمن چې موږ ډېر د طالبانو د حکومت د راتګ سره ډېر ناهیلي سوي یو، ډېر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کارو د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطنه فراري سولو، د تعلیم نه هغه د پاتې سولو، په ټولو برخو په کل کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دي هغه ښځې دي.
ډېره مننه آغلې نیازی. د دغې وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي؟ یا استاد په نظر مسئول به څوک وي؟ بیا
مسئول خو سل په سله کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسئول وي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقي او په نورو یې هم تطبیقي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅکله نشي هیرولی، نه یې افغانان هیرولی سي، نه یې افغان میرمنې هیرولی سي، او ډېر ستر ناورین به هم دوی به ورسره مخ شي د دغه عمل کار څخه که دې مخه ونه نیسي. نو ظلم تر یو حده پورې چې د زغملو وي خو زغمل کېږي، او کله چې د زغملو څخه ووته، یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کېږي، او بالاخره فریاد د یو ناورین سبب ګرځي چې بیا یې هیڅوک مخه نسی نیولی.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي روسي سفرونو په اړه یې د ښځو د حقونو فعالې قمر نیازی سره خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان په خپله ټوټه پاڼه لیکلي د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. بلخوا یو شمېر خلک په ټوله کې په ځانګړي ډول د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د اندېښنې وړ بولي. ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم دا موضوع جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټیم کې و ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو.
د کابل د قرباغ اوسیدونکي ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې ښځینه کارکوونکي ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې، خو له کومې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلی دی، له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښه خدمات یې وړاندې کولو، لکه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، په څه وخت واکسین وکړي، ماشومان یې څه په سوی تغذیه اخته وو، په کور کې مواد به یې ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکي اماسي چې روغتیایي کورسونه لوستي، ازادي راډیو ته ویل چې دی د ډبلیو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې له میرمنو سره لیدل او هغو ته به روغتیایي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
له بده مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیږون په حق له زیږون څخه مخکې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه یې ماشوم له منځه ځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو، اوس مونږ پریږدي چې د کلیو او بانډ میرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مسال نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده ښځینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د په دې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زرګونو کوچنیانو او میرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت به هغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګون یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین کړکېچ تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولي چارواکي ویلي چې پر روسیې د لویدیځ لګول شوي بندیزونه د دې هیواد پر جنګي ماشین ډېر اغېز کړی، وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ یې نه کړی. تفصیل د نوري اسنوري نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوری چارواکي وایي هغو بندیزونو چې لویدیز پر روسیه لګولي د روسیې پر جنګي ماشینې ډېر اغېز کړی او ولتیا یې انکمه کړې ده. دغه چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ ته کولو ولتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تېرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګېدلي پر موسکو فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به موږ د نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه، خو دا هغومره بده هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هیوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولي دي، د هیواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درسیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخموت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونسک سیمې په اودیافکا او نو پاولیوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه یې نه ده ورکړې، بلکې خپله دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه ادا چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرزې په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ خبرګه د ازادي راډیو نوري تاسو اوس کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو پر منځنۍ په لندو سپو 19.6 متره، همدارنګ د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو پر منځنۍ په 12.6 نوي د ازادي راډیو خبرونه ووري. د دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او مطالبې د ازادي راډیو په پانه چپته ازادي راډیو .com د التا ولولی او همدارنګه واوري. اوس په بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی او سیدونی کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګړي ډول د پیاز او لو سخت ګرنۍ سر ټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتلې بیا په یو څلور زیاته شوې ده چې د ډېر خلکو ای د خصلت وان نه رسیږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز پکې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. د په داسې حال کې ده د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راوړل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د 1 کیلو پیاز او بیا چې له 15 افغانۍ په پلورل کېدل، خو اوس د هغه پیاز او بیا له 20 تر 30 افغانۍ تر رسیدلې. لامل یې څه دی چې د پیاز او بیا دومره لوړه سوې؟ بزګران او د پیاز او سوداګرۍ لاملونه بیلابیل یادوي. 28 کلن نور علي د غزنی په سبزی منډي کې پیاز پلوري. نوموړی د سړو خونو نشتوالی او بیا پاکستان ته د زیاتو پیازو وړل دلته د پیازو د بیې د لوړوالي سبب ګڼي.
دلیل خو اس کې د شهر غزنی
دلیل خو دا دی چې په غزنی بیا د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې سړی خونې نشته. سبزیان چې ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بل دا چې په پاکستان کې پیاز کم شول. زمونږ سوداګرو ټول هلته یوړل. د ورځې به 15 اویا موټر پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړی خونې نه وي، سوداګر اړ کېږي چې یا یې په سړک واچوي، لیلام کړي او یا چې په هر بیا زړه شو پاکستان ته باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بې ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغې وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیان نورو هیوادونو ته وړل کېږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کېږي. شاوخوا 50 کلن زلمی د غزنی خوږیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړی خونې جوړې سوې وای اوس به یې بیه دومره لوړې نه وای.
چیر دا سبخانه جوړ سي د بزګر لپاره د دهقانانو لپاره ډېر ښه دی. پیاز سږ کال ډېر قیمته دی، 4500 من د پیاز اوس بازار خرڅېږي. خو سبخانه اوس کله ستا د پیاز دې شیانو اوس دا شی که دغه چې پیر خرابېږي خلک مجبور دي سو خواته واچوي. ټوله ورسېږي، پیاز خو ډېر نه ساتل کېږي او که چیرې سبخانه یي بیا هم یو څه دغه کېږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسېدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوری نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړې خونې جوړې کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړې خونې جوړې سوې وې. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکي کې نورې سړې خونې هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړې خونې جوړې شوې وې. موږ هڅه کوو چې د همکارو مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړې خونې جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي. وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړې او دوی تمه لري چې په روانه زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي چې سیمه یې غرهیي زده او د لارې د خرابوالي همدارنګه خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولی پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشتې خپله تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکي سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و خو د نامنیو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت دغه دی چې میږ په دا ځکه دی توی د خوړ دی لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړی ځکه چې اوبه روزي میږ په دا خوړ کې باندې یو مخته و خو هغه یو ور د ځنه د جنګ د ستونزو یو عمله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و هغه د کلاندر و خو هغه اوس نشته. پل حال په توت پله کې دی هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته خو موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی درما خان وایي د خلکو اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته دربست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکړي.
تو می چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په 2000 روپۍ موټر نسو یا هغه موټر نه خي کلینیک مې نشته د نور ډاکټرون چې دي داغه نشته پورته تیر شي کورته تیر شي می غوښتنه دغه د چوال کړه موږ ته کلینیک پیدا شوی وای که کلینیک نه چې د ګردن د موټر چې دی دغه دی مسسې یو ته لوس ورکو هغه وایي چې ورته تاسو موږ سره پاګه کړنی لیس کې نه وي موږ هغه وریا صحیح تاسو.
د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وي چې ناروغي ولري او په لاره کې خوړ او سیلاب راوتلی وي. ځایي اوسیدونکي زین الله وویل
تر کې صحیح اکثریت دا ستونزه پیل خل یا نتیا 90% کې دا ستونزه دوی ډیره لري چې موږ ته باید یو څانګه د کلینیک جوړ کړی شي حتی که نور نه وي بخیلي یا دوی ته کومه ستونزه وي یا رسیدګي نه شي کړی باید د ګرځه د ټیمونو ته دا امر ورکړی شي څو د صحیح ته هم دوی ودرګي او مشکلات وي هغه ستونزه ته حل کړي.
د موساخیلو اوسیدونکي د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي او وایي بې وسه دي او په ډېرو مشکلو شپې او ورځې سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
موږ د دې موساخیلو منطقه د دغه وروره سخت جنگ ځپلی دي اول خط په دازه کې تیر شوی دی موږ په کورونه دې دولت موږ سره هیڅ نه دی کړی موږ کونډې لرو موږ د تیمون لرو موږ ځپلی خلق لرو موږ سرپناه چې دی وروره کامې دی پیوي په کور کې 15 کورنۍ پروت دي.
نیکنام د منګلو سیمو یو بل اوسیدونکی دی هغه ویل
اچا 15 چې شپې بس مې پټای دي په پټای نه لرو خړ خړ چوری شي دا په وخه کې وردا کاڅ ما چې دا غي 15 غنه په کې دار نه شي په تر جمهوریت کوم ټکی والی وي هغه څه پیسې و څه پټي جوړ شو څه پوتې دي نو مې شل هغه دي په تر دا برکم وبر وستلې دي چې کو کو خو چا وب کامې دي چې یوتې دي چې نه رسېږي چې رسېږي.
بلوي ز د خوست روغتيي چارواکي د منګل میشتو سیمو د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی ته لیا د سیمو ډېری عارضي ورغلي چې اړوندو ادارو سره یې شریکي کړې دي. د خوست جامع روغتيا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل دوی په پام کې لري چې په روان زیږدي سکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو که چیرې امکانات محدود و او لاس پلاس دا کار ناشونی و ګرځند روغتيایي ټیمونو ته به دنده وسپري چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپلو خدمتونو کې شاملې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی مې له شګا شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د یوشتمې کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلو نامکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې ده. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رساله شهر 15 په هلمند او نور ولایتو کې کاته دي موږ ډېر خوشحاله یو هیله من یم چې بته ازادي رادیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات په رساله شهر 15 وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا اورو. ډېر مننه.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده ل خوص ولایت و سیدون کهیم. ازادای رادیو زمان پا جون منده دست تاثیر کرده ده چه حدی نشتا ما یو خبر لیکلی و ما تا خبر کرده و چه ما تو لرام بخا اکل ل رادیو سخزده کرده. ازادای رادیو تل منگ تا حقایق ویلی دی د حالات صحیح تل خبره کړیو ګټور خبرونه موږ لپاره ولاره چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ته د یو شکلنه مبارکي وایو.
د مشته په ډېر بې پرېتوب سره خبرونه او رپورټونه خپرول زموږ معلومات یې درې اوبله پرې ورسوله. نو دې څخه ډېر ډېره مننه چې دا یو شکلونه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبرنګاران او تخنیکي همکارانو او جوړ لري مننه ژوندی اوسه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لاندې.